بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس المونز کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران ډیر عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د شنبې ورځ د 1400 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې دیرشمه د 1443 هجري قمري کال د رجب د میاشتې 19 او د 2022 میلادي کال د فروری د میاشتې 19 نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شي، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې له ایران سره د تجارتي اړیکو د پراختیا لپاره د پاکستان د ولسمشر وړاندیزي پلان نومیږي. بیا د تاریخ پاڼې پروګرام لرو، ورپسې د ښه عادتونو 19 پروګرام درته وړاندې کیږي او په آخر کې به د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود له نظره په سیمه کې د پایدار امنیت د مؤلفو په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شي او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. د وینا خبرې اترې د ښې موافقې د لاسلیک کېدو سبب کېدلی شي. طالبانو د فرانسې د استازي څرګندونو ته غبرګون ښودلی او روسیې د اروپا په کړچار سخته نیوکه وکړه. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د وینا خبرې اترې د ښې موافقې د لاسلیک کېدو سبب کېدلی شي. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په دې خبر سره چې په وینا خبرو کې ځینې مسایل تر اوسه نه دي حل شوي، هیله وکړه چې د وینا خبرې اترې په راتلونکي کې د ښې موافقې سبب شي. هغه چې د میونیخ په 55 امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته ورغلی دی، پرون وویل له ښې موافقې د وروسته پړاو لپاره له بېلابېلو هیوادونو سره خبرو اترو ته اړتیا شته، چې ټول لوري په اټومي تړون کې لیکل شوي ژمنو او خپلو وعدو ته د ورستنېدا لپاره بشپړه چمتووالی ولري. د ایران د باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د دغه پوښتنې په ځواب کې چې د ښې موافقې د لاسلیک کېدو لپاره شرایط برابر شوي دي ټینګار وکړ. هغه څه چې د ایران له اسلامي جمهوریت سره مربوطه دي او هغه وړاندیزونه چې تهران د خبرو اترو پر میز کې ښودلي دي، یوې ښې موافقې ته رسیدل ممکن کړي دي، خو دا لویدیځ هیوادونه دي چې خپل حقیقي نوښت او نرمښت وښیي، او دوی دي چې باید دغه خبره وټکي چې د وینا خبرو اترې به په راتلونکو 4 ورځو کې نتیجې ته ورسیږي. هغه د جرمني د میونیخ په امنیتي غونډې کې د ګډون په باره کې وویل، په دغه نړیوال کانفرنس کې برخه اخیستل داسې فرصت دی چې د ایران د ولسي او بدلون رامنځته کوونکي حکومت خارجي سیاست بیان او له هغه سره په څنګ کې د لویدیځ آسیا سیمې کړکیچونو ته په پام سره د ایران د اسلامي جمهوریت سیمه ییز دریځونه اعلان کړو. د ایران او د څلور جمعوي ډلې د هیوادونو جرمني، فرانسې، انګلستان، روسیې او د چین او د اروپایي اتحادیې د غږملونکي ترمیان د ویانا د خبرو اترو د اتم پړاو په چوکاټ کې د ویانا ښار په کوبر هوټل کې سلا مشورې روانې دي. د ایران او د اروپا چارواکو په ویانا کې خبرې وکړې. اسنا خبری آژانس راپور کړی، د ویانا د خبرو اترو په اتم پړاو کې د مشورو په دوام کې د ایران لوړ رتبه مرکچی علي باکیری کنی د اروپایي اتحادیې له غږملونکي انریک امور سره کتنه او خبرې وکړې. د ایران د اسلامي جمهوریت د مرکچی پلاوی مشر علي باکيري کانيا او د اروپایي اتحادیې غږ ملوونکي انریکا مورا پرون په وینا کې له یو بل سره خبرې وکړې او په خبرو کې د پاتې مسایلو په هکله د نظر تبادله وشوه. په تېرې پنجشنبې ورځې هم د ایران د لوړ رتبه مرکشي او د دریو اروپایي هیوادونو استازي په وینا کې غونډه کړې وه. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان هم د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست له مسؤول جوزف بورل سره ټلیفوني خبرو ته په اشارې سره وویل د ایران د پلاوی نوښت په وینا کې موافقه ممکنه کړې ده، خو د نهایي موافقې ترلاسه کول د لویدیځ لوري له مسؤولانه کړچا سره اړه لري. له ایران سره هر موافقه په کانګرس کې څېړل کېږي. ایران خبری اژانس راپور ورکړی د امریکا د مشرانو جرګې سینام د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر رابرټ منانډیز ادعا کړه له ایران سره هر موافقه به په ولسي جرګې کانګرس کې وڅېړل شي. هغه د سهونیسټي لبې ایفیک د یو شمېر غړیو په غونډې کې ویلي دي چې ولسي جرګه کانګرس به د وینا په خبرو کې له ایران سره په هر ډول احتمالي موافقې باندې غور وکړي. رابر منډیز چې په 2015 میلادي کال کې هم له ایران سره د اټومي تړون د لاسلیک کولو مخالفو په تېرې ورځې وینا کې په مشرانو جرګې سنا کې له خپلو ملګرو وغوښتل په اوکراین باندې د روسیې د حملې د احتمال په دلیل د ایران اټومي دوسیې ته لړونده مسایلو غپیل نه شي. هغه څو اونۍ مخکې هم کابویوسا د امریکا په مشرانو جرګې کې له ایران سره د خبرو په هکله وینا کړې وه او د وینا په خبرو کې د ولسمشر جو بایډن د حکومت په کړچار نیوکه کړې وه. په امریکا کې جنگ غواړي او سرزوري کسان دغه حقیقت ته له پام کولو پرته چې امریکا د اوسني حالت اصلي مسؤوله ده او له یوې نړیوالې موافقې په یو اړخیزه ډول وتلو سره یې خپلې ژمنې تر خپو لاندې کړې دي، له ډیپلوماسۍ سره د مخالفت په دوام کې له لیونتوب څخه ډکې خبرې کوي. په حقیقت کې سهونیستي امریکایي لابیانې له بېلابېلو لارو د خبر اترو د منحرفو لپاره په هڅې سره کوشش کوي دغه مذاکره نتیجې ته ونه رسیږي، ځکه چې د ایران د مرکشي ډلې او د نوي حکومت د رغنده کړچار او د پایدار او د پیاوړي منطق په وړاندې پاتې راغلي دي. طالبانو د فرانسې د استازي خبرو ته غبرګون څرګند کړی دی. صدای افغان خبری اژانس راپور کړی د افغانستان د طالبانو موقته حکومت د دغه ډلې پر ضد په ملګرو ملتونو کې د فرانسې د دایمي استازي څرګندونو ته خپل غبرګون ښودلی. په ملګرو ملتونو کې د فرانسې دایمي استازي نیکولاس ډوري ورویل د زور له لارې په افغانستان کې د واک د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو ډلې اقدام په دغه هیواد کې د اقتصادي دړې وړې کېدا او د انساني کړکۍ جرړه ده. د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت وین زبی الله مجاهد پرون په ملګرو ملتونو کې د دغه ډلې پر ضد د فرانسې د استازي نیکولاس ډوریور څرګندونو ته په غبرګون کې ویل د افغانستان د پخوانی حکومت لخوا د خبر اترو د بهیر تمدیدل او د پلمو لټول طالبان مجبور کړل چې پوځي اقدام وکړي، ګنې افغانستان تر اوسه له جنگ او شخړې سره ښکېل و. په افغانستان کې د امریکا شل کلن پوځي شتون هم د اوس د افغانستان د کابل 10 میلیارډ ډالرو په کنګل کولو سره واشنگټن د افغانستان د اقتصادي او د انساني کړکېچ د رامنځته کېدا اصلي عامل دی. د افغانستان طالبان نوې اساسي قانون وړاندې کوي. تسنیم خبری اژانس راپور کړی د افغانستان په چارو کې د اروپایي اتحادیې استازي وان برند د طالبانو د موقته حکومت لخوا د افغانستان لپاره د نوي اساسي قانون د وړاندې کولو خبر ورکړ. هغه پر نوویل په قطر کې د طالبانو پلاوی په افغانستان کې د جمهوریت د پړاو اساسي قانون ته احترام کولو ته خپل ژمنه اعلان کړې ده، خو نوی اساسي قانون به هم د ټولنې له بېلابېلو پرګنو سره په غملتیا کولو سره وړاندې شي. د افغانستان په چارو کې د اروپایي اتحادیې استازي وانټ برنټ بیا ټینګار وکړ د طالبانو پلاوی د انجلیو او د هلکانو د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو په هکله ډاډ ورکړی دی. په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت پلاوی څه موده مخکې په قطر کې د اروپایي اتحادیې له چارواکو سره د خپل هیواد د اوسني حالت په هکله خبرې او سلام مشورې کړې وې. طالبانو ډلې د تیر میلادي کال په اګست میاشت کې واک ته په لاس کې اخیستی دی او ژمنه یې کړې ده چې په هیواد کې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي، خو تر اوسه دغه اقدام محقق شوی نه دی. نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت له جوړولو او د بشري حقوقو له رعایتولو سره مشروطه کړي دي. د افغانستان له څلورو ختیځو ولایتونو څخه 1500 د قرآن حافظانو کاریانو په ګډه د خط لوستره سیالۍ جوړه کړې ده. نور حال پر راپور کې درته وړاندې کوو.
د چلورو ختیځو ولایتونو څخه د 1500 قرآن حافظانو او قاریانو په ګډون د خط علاوه ستره سیالي جوړه شوه. د سیالۍ جوړونکي وایي د دوی لمنځه به درې تنه په پلازمېنه کابل کې په یوې بلې سترې سیالۍ کې د ګډون لپاره غوره شي. د ننګرهار سرپرست مرستیال والي مولوي نیاز محمد وهاج وایي د دا ډول سیالیو جوړول د ځوان نسل د فکري روښانتیا لپاره خورا اړینې دي. مولوي وهاج وویل د ډاډ ځای دی چې په داسې حال کې چې د ګمراهۍ او بېدنۍ ټولې دروازې د ځوانانو پر مخ پرانیستې دي، خو لا هم زموږ د ځوان نسل فکر د قرآن په لورې دی.
زه خوایم چې صرف د قرآن مجید دغه فکر چې دوی سره پیدا شوی دا یو خوشبختي ده، یو سعادت دی. خلکو نور نور نظریات نور فکرونه چې دا د قرآن لپاره مسابقه جوړه شوې ده، قرآن کریم لپاره خلک تشویقېږي. دا یقیني یو سعادت دی، یو نیکبختي ده، خوشبختي ده. موږ یې مستایو او خوشحاله یو، الحمدلله.
د ننګرهار سرپرست مرستیال والي د ننګرهار ولایت په لرې پرتو سیمو کې هم د داسې سیالۍ جوړولو غوښتنه وکړه. د دې سیالۍ جوړونکي او په افغانستان کې د اتصالاتو د مخابراتي شرکت د مطبوعاتو مسؤول کفایت الله نبی خیل وای په دې سیالۍ کې چې د جلال آباد په ښار کې جوړه شوې د ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو څخه 1500 د قرآن حافظانو او ویونکو برخه اخیستې چې د یوې شفافې پروسې له لارې درې تنه په پلازمېنه کابل کې جوړېدونکې سترې سیالۍ ته د ګډون په موخه غوره کېږي.
سږ کال لومړي ځل لپاره اتصالات او مخابراتي شرکت د جلال آباد ښار څخه پیل وکړ چې د مشرقي زون د قارین صاحبانو ترمنځ د قرآن کریم سیالۍ تر سره په دې هر زون کې دغسې مسابقې تر سره کېږي. د هغې څخه به درې قارین صاحبان انتخابېږي، هغوی به کابل ته راځي. په کابل کې به بیا په اخرانۍ مسابقه کې به ګډون کوي.
کفایت الله نبی خیل وویل ورته سیالۍ چې پیل یې له ننګرهار څخه وشو د افغانستان په درې نورو زونونو کې هم جوړې شي او په پایله کې به د هیواد په کچه درې تنه وتلي قرآن ویونکي په نښه او وبستایل شي. یو شمېر د نظر خاوندان د ځوان نسل لپاره د قرآن لوستنې سیالۍ له دین سره د هغوی د لیوالتیا د ډېرښت او فکري رغونې لپاره ګټورې بولي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
روسیې د اروپا د امنیت او د ملګرتیا موسسې په چوپتیا نیوکه وکړه. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف د اوکراین د پوځیانو لخوا د دونباس د شخړې وړ سیمې د بمبرالو په هکله د اروپا د امنیت او د ملګرتیا موسسې په چوپتیا سخته نیوکه کړې ده. د اوکراین پوځیانو په تیرې پنجشنبې او جمعې ورځو څو ځله په دونسک او لوګانسک ولسي جمهوریتونو باندې د توپونو او د هوانونو په شمول د درنو وسلو ډزې وکړې چې له کابل یې څو کورونو ته تاوانونه رسېدلي او دغه حملې اوس هم په تیت پراخ ډول او د هوانونو د ډزو په بڼه روانې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورو پرون په ماسکو کې د وینان له باندنیو چارو له وزیر نیکوس دندیا سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل د مینسک د موافقې د اجرا لپاره د څارنې لپاره ځانګړی رول د اروپا د امنیت او د ملګرتیا موسسې د څارنې د ځانګړې ډلې پر غاړه دی. په عین حال کې د اوکراین په ختیځ کې د دونسک سیمې ولسمشر ډینیس پوشیلین له دغه سیمې او دغه راز له لوګانسک جمهوریت څخه د خلکو د وتلو خبر ورکړه او ویل دوی به روسیې ته ولاړ شي. پوشیلین پرون ویل د روسیې له حکومت سره په موافقې سره د روسیې په جنوب کې په راستنوب ولایت کې د دونسک او د لوګانسک جمهوریت د خارجو د حقستون لپاره یوه سیمه بېله کړې شوې ده. د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف هم پرون ویل هغه څه چې په دونبا سیمه کې رامنځته کېږي ډېر اندېښمنوونکي دي او هغه خبرونه چې له دغه سیمې رارسېږي اندېښنه رامنځته کوي. لویدیځ له روسیې سره د سړې جګړې پړاو ته ورستون شوی دی. الجزیرې ټلویزیون راپور ورکا د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټریش په دې خبرې تاییدولو سره چې لویدیځ له روسیې سره د سړې جنگ پړاو ته ورستون شوی دی، د جنگ له ګواښ سره د مقابلې لپاره د یو شمېر مکانیزمونو غوښتنه وکړه. هغه هم پرون په جرمني کې د میونیخ د امنیتي کانفرنس د پرانیستلو په وخت وینا کې د نوموړي مطلب په بیانولو سره د اوکراین د کړکیچ په دلیل د وسلوالي نښاتې د خطرونو په باره کې خپله اندېښنه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټریش به وویل د اوکراین د کړکیچ په حق اختلافات باید په سوله ییز ډول حل شي او هغه د نړۍ ثبات ګواښ ونه کړي. سمودا مخکې هم د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټریش د اوکراین په حق له د تاوتریخوالي د زیاتېدا په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي و چې حتی په دغه هیواد کې د جنگ احتمال هم نشو منلی. او د بهرین خلکو د اسرایلو بیرغ تر خپل لاندې کړی دی. فارس خبری اژانس راپور کړی رسنۍ ویل د بهرین خلکو د مظاهرو په تر سره کولو سره له صهیونیست رژیم سره د منامې د اړیکو د دې کولو په غندلو سره د دغه نیوګر رژیم بیرغ تر خپل لاندې کړ. د بهرین خلکو پرون د پرورې د میاشتې د انقلاب د شهیدانو د کلیزې د لمنځلو د غراس خپل هیواد د صهیونیست رژیم د چارواکو د سفرونو د غندلو لپاره په واټونو کې مظاهرې وکړې. خبرونه ختم شول. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته سهرنۍ پښتو خبرونه اورئ.
سیاسي تبصره
د تهران یو ډیر قدرمن اردوونکو اوس به سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې له ایران سره د تجارتي اړیکو د پراختیا لپاره د پاکستان د ولسمشر وړاندیزي پلان نومیږي. د پاکستان ولسمشر هغې پلوي له ایران اسلامي جمهوریت سره د تجارتي ملګرتیا او د سنولو په هدف سره د هیواد د مرکزي بانک له مشر او دغه راز د ملي عایداتو د ادارې FBR له مشر څخه غوښتي دي له ایران سره د دوه اړخیزو تجارت لپاره دي د ځایي کرنسۍ له لارې درست اقدام ترتیبات برابر کړي. ایران او پاکستان په دې سربیره چې ګاونډي او اوږدې پوله لرونکي دوست هیوادونه دي د ایکو سیمه ییزې ملګرتیا موسسې مهم غړي هم دي. په عین حال کې د ایران او د پاکستان د تجارتي اړیکو اندازه د منلو وړ تر حده نه ده. په دې باره کې د سیمې او د پاکستان د چارو یو تکړه کارپوه او شنند پیر محمد ملازهی وایي د ایران او پاکستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو د ودې نه کولو یو تر ټولو مهم دلیل د وریژو او مالټو په څیر ورته او یو شکل سره د شیانو تولید دی او د اړیکو پراختیا د بشپړونکو شیانو تولید ته ضرورت لري. د سیاسي څارونکو له نظره د ودانیو د وسایلو او مسالو په شان د ملګرتیا د پراختیا ظرفیتونه لا زیاته پیژندګلوي د ایران او د پاکستان د ملګرتیا په پراختیا کې مناسبه لورنیونه برابرولی شي. پر دې سربیره د پولو دواړو خواوو ته د اقتصادي مناسباتو پراختیا او د سرحدي بازارچو لا فعالیدل د ایران او پاکستان د تجارتي مناسباتو او اړیکو د ساوی د زیاتولو لپاره یوه مهمه لاره چاره ګڼل کیږي. همداراز د پاکستان د مسایلو او چارو یو بل کارپیژان او شنند محسن روی صفت هم په دې باره کې وویل د سیستان او بلوچستان په شمول چې له پاکستان سره ګډه اوږده پوله او سرحد لري په سرحدي سیمه کې د پوله ایزو بازارچو پراختیا نه یوازې د دواړو خواوو د ځایي خلکو په ګټه ده بلکې د سیمې د خلکو د عایداتو د معیشت پر سوي هم مهمې اغیزې شیندي. په هر حال که څه هم تهران او اسلام آباد په کال کې تر 5 میلیارد ډالر ارزښت پورې د اقتصادي مناسباتو د لوړتیا لپاره کلک هوډ لري خو د ایران او پاکستان دوه هیوادونو اقتصادي اړیکې هیڅکله هم قانع کوونکي نه دي او د دوه اړخیزو مناسباتو لوړتیا د لا زیاتو اقتصادي او تجارتي ظرفیتونو پیژندګلوی په تیره بیا د سرحدي بازارچو په برخه کې پراختیا ته ضرورت او اړتیا لري. په عین حال کې هغو بندیزونو ته په پام سره چې امریکا د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد لګولي دي او په عین حال کې د اقتصادي او اسعاري مشکلاتو په دلیل د تجارت لپاره له ملي او ځایي کرنسۍ څخه د ایران او د پاکستان استفاده د دواړو هیوادونو د تجارتي اقتصادي مناسباتو د سویې له لوړتیا سره مهمه مرسته کیدلی شي. بېشکه د اسلامي هیوادونو کړچار د یو بل د اړتیاو تامینولو ته پام هم له لویدیځ او امریکا سره د دوی اړوندوالی تر ډېره حده کمولی شي چې دا چاره د اسلامي هیوادونو په تیره بیا د سیمیزو هیوادونو په خپل لاس د ډیرو مشکلاتو او شخړو د حل کلید هم ګڼل کیږي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تاریخ
پانا
ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینې و منی عزیزانو. اوسم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د شنبې یا خالی ورځ د 1400 هجری لمریز کال د سلباغې د میاشتې دیرشمه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د رجب یا بزرګ میاشتې له 12 او د 2022 میلادي کال د فروری له 19 نیټې سره سمون خوري. پنځه سوه نهه څلوېښت کاله پخوا د 1433 میلادي کال د فروری په 19 نیټه یو پولنډي ریاضي پوه او ستور پیژاندی نیکولاس کوپرنیکس وزیږید. هغه په لومړیو کې د نجوم زده کولو او وروسته تب ته مخه کړه او د زده کړو په پای کې په روم کې د ریاضیاتو پر تدریس بوخت شو. نیکولاس په عین حال کې د نجوم له مطالعې لاس وانخیست او د ستور پیژندنې په اثارو کې له یوې مودې مطالعې وروسته په 1503 میلادي کال کې د لمر په شا او خوا د مځکې د ګرځېدو د حرکت اصل او همداراز دغه موضوع چې مځکه په 24 ساعتونو کې یو ځل په خپل چاپېریال راګرځي کشف کړ. نیکولاس د 1543 میلادي کال د مې د میاشتې په 24 نیټه مړ شو. په هغه وخت کې دوران اجسام آسمانی تر عنوان لاندې د خپلو نظریو په اکله د یو کتاب له خپرېدا جلا څو ورځې تیرې کړې وې. درې سوه دوویشت کاله پخوا په داسې یوه ورځ، یعنی د 1421 هجري قمري کال د رجب یا بزرګ میاشتې په 12 نیټه، ستر شیعه عالم فاضل علامه شیخ سلیمان بحرانی وفات شو. شیخ ابوالحسن سلیمان بن عبدالله بن علی بن حسن بحرانی ماهوزی چې په محقق بحرانی مشهور و، د 12 هجری قمری پیړۍ د وړومبني وختونو لسترو امامیه عالمانو څخه و. د 1401 هجری قمری کال د روژې په نیمایی کې وزیږید. هغه د حدیث، رجال، تاریخ او سیرت په علم کې زیاته پوهه او تجربه درلودله. شیخ عبدالله سماهیجی د تفسیر برهان خاوند سید هاشم بحرانی او شیخ احمد بحرانی د هغه له شاګردانو څخه و. د هغه له قلمي آثارو څخه الاشارات فی الکلام، الشفا فی الحکمت النظریه او المیراج ته اشاره کولی شو. دغه ستر عالم او فقی بالاخره د 1421 هجری قمری کال د رجب یا بزرګ میاشتې په 12 نیټه په 46 کلنۍ کې وفات شو. یو سل دوا او یا کاله پخوا په داس یو ورځ د 1401 هجری قمری کال د رجب یا بزرګ میاشتې په 12 نیټه، ستر مسلمان عالم او استاد آیت الله عظما حاج سید ابو تراب خانساری د ایران په یو مرکزی ښار خانسار کې وزیږید. آیت الله عظما خانساری عقلی او نقلی درسونه د خپل زمانه له مهمو استادانو څخه زده کړل، تر دې چې خپل د فقه اصول او حکمت او تفسیر په درسونو کې تکړه استاد شو. آیت الله خانساری د مختلفو دینی علومو په زمینه کې زیات تالیفات لري چې دغه آثار د هغه په ژوره پوهه او علم باندې دلالت کوي. د هغه له آثارو څخه په اصول فقه کې قصد السبیل او د دین په اصولو کې مصباح الصالحین ته اشاره کولای شو. آیت الله خانساری په 1446 هجری قمری کال کې وفات شو. یو او یا کاله پخوا د 1950 میلادي کال د فروری په 19 نیټه، مشهور فرانسوي لیکوال او منتقد اندري ژید په 2 کلنۍ کې مړ شو. هغه په 1898 میلادي کال کې په پاریس کې وزیږید، خو زیاتره عمر یې د افریقا په شمال په تیربیا په الجزایر کې تیر کړ او د هغې سیمې د خلکو د ژوند په اړه یې خپل مشهور داستانونه ولیکل. کلیوال ساز د هغه یو ډیر په زړه پورې اثر دی. د هغه له نورو آثارو څخه ځکني نعمتونه او خوراکونه او د خزان پاڼې ته اشاره کولای شو. هغه په 1940 میلادي کال کې د ادبیاتو په څانګه کې د نوبل جایزه هم ترلاسه کړه. یو ویشت کال پخوا د 1901 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 13 نیټه مشهور خطیب حجۃ الاسلام والمسلمین حاج شیخ حسن کافی خراسانی وفات شو. هغه په 1908 هجری لمریز کال کې وزیږید. هغه د ماشومتوب له پړاو وروسته د مشهد د علمي حوزې داستان د استادانو په محضر کې سطوح او ادبیات زده کړل. هغه څه موده وروسته د نجف اشرف علمي حوزې ته ولاړ او د فقه او د فقه د اصولو لوړ درسونه یې د هغه خار له عالمانو زده کړل. هغه د ایران د خلکو د استعماري ضد مبارزو او د تیلو د صنعت د ملي کېدا په بهیر کې د آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی په استازیتوب د حقایقو په څرګندولو او د خلکو د ذهنونو په روښانولو کې لاس پورې کړ.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
ښه عادتونه.
د تهران ریډیو ګران اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. هو، زه صادق حسین له خپل ګران ملګري
علي اصغر عبیدی سره
د ستاسو خدمت ته حاضر شوی یم چې ښه عادتونه پروګرام درته وړاندې کړم. هیله ده چې د اورېدو فرصت هم ولرئ.
د وښه ژوند څخه د برخمنې ده لپاره جسمي او روحي سلامتیا دواړه اهمیت لري. کله نا کله د خوشي وړ ژوند ته د رسیدا لپاره د ژوند په سب کې بدلون ضروری دی. په ښه عادتونه پروګرام کې ښه عادتونه د بدو عادتونو ځای ناستې کوو. باید ووایو هغه سپارښتنې چې په دغه پروګرام کې وړاندې کیږي کلي دي او ممکنه ده چې ځینې یې د ټولو خلکو لپاره مناسبې نه وي. د خپل ژوند په سب کې د ځینو بدلونونو د راوصول لپاره د ضرورت په بڼه کې باید له خپل ډاکټر سره مشوره وکړي. د اسلام په مکتب کې کامل انسان له خلکو سره یو زړه دی او د خلکو په ټول کښې شتون او له نورو خلکو سره مرسته کول یو ډول عبادت او خدای ته د انسان د لا نږدې کېدو سبب ګڼل کیږي. د نور د کړاو او درد په خاطر خپه کېدل په اسلام دین کې یو ارزښت دی او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د هغه لوړ انسان بیلګه ده چې د خلکو سره مهربان او زړسوان ده، او په قرآن کریم کې دغه خبرې ته اشاره هم سوې ده. بېشکه پیغمبر له تاسو څخه تاسو ته راغلی دی او هغه څه چې تاسو ځوروي پر هغه سخت دی. ستاسو د هدایت لپاره ډیره زرسوان دی دی او پرې ټینګار لرونکی دی او په مؤمنانو نرم او مهربان دی.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په تیرو څو پروګرامونو کې ما د ارتباطي مهارتونو د هغوی د ډول ډولوالو او له خپلو بچیانو سره د میاندو او د پلارانو ارتباطي مهارتونو او د کار د چاپیریال په هکله غور وکړ. اوس نیت لرو چې په نورو څو پروګرامونو کې د نورو ارتباطي مهارتونو په هکله غور وکړو چې له نورو خلکو سره زموږ په ارتباط کې مهم رول لوبوي. په تیر پروګرام کې مو د اورېدو مهارت ته اشاره وکړه. په دغه پروګرام کې به د زړهتوب په مهارت غور وکړو. له موږ سره اوسئ. یو زړهتوب د نورو خلکو د احساس او د تجربې درک کول دي، په دې معنا چې سړی وکولی شي خپل ځان د بل سړی په ځای وګڼي او نړۍ ته د هغه په سترګه وګوري. د یو زړهتوب مهارت په دوو جزونو شناختي او عاطفي سره پیژندل کیږي. یو دا چې سړی وکولی شي د نورو خلکو احساس وپیژندي او هغه تشخیص کړي، او بله دا چې وکولی شي هغه احساس ته مناسب ځواب ورکړي. چې په ساده ډول یې معنا دا ده چې وکولی شي په بیلابیلو موقعیتونو کې د غوسې، د ویرې او د غم په شان د نورو خلکو احساسات تشخیص کړي او په سم ډول ورته ځواب ورکړي. له نورو سره د یو زړهتوب لومړنی شرط له ځان څخه خبرېدل دي. هغه کس چې خپل احساسات او روحیات ونه پیژندي له نورو خلکو سره په یو زړهتوب کې پاتې راځي. په کلي ډول د نورو خلکو د احساساتو په درکولو کې ناتوانی په هیجاني هوش کې یو کمښت ګڼل کیږي.
ایزانو ده هو کسانو ترمنز چې د یو زړه توپ مهارت لري یو ګډه کلی ځانګړتیا ده چې نور خلک خوشوي او د ټولو خلکو احترام کوي او له بیلابیلو خلکو سره اړیکې ټینګوي. د دغه مهارت لرونکو کسان لپاره یو زړه توپ یو شمېر ګټې هم رامنځته کوي. په ځان اعتماد، ښه احساس، مثبت والی، له ښو فیصلو غوره کولو سره مرسته د وګړو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کول، د ټولنیزو رواني او نفسیاتي تاوانونو مخنیوي، د نورو خلکو په ښه ډول پیژندل او د پراخو اړیکو رامنځته کول په دوی کې ځینې امتیازونه او ګټې بلل سوي دي. د یو زړه توپ د مهارت نه لرل د داسې چلندونو سبب ګرځي چې د یو زړه توپ خنډ دی. نیوکه کول، قضاوت کول، رټل، د ستونزې غټول یا پکې مبالغه کول، د مشکل بې اهمیت کول او کوچنی کول، د نورو خلکو پرتله کول، بد رد ویل، نصیحت کول او د حل لارې وړاندې کول په دې کې ځینې خنډونه ګڼل کیږي.
اوګوریدونکو، حتی که چیرې احساس کوئ له نورو سره د یو زړه توپ رامنځته کولو کې کافي مهارت نه لرئ، اندېښنه مه کوئ، ځکه چې په تمرین سره او له مناسبو لارو چارو په استفادې سره دغه مهارت ترلاسه کولی شئ. په فعال ډول اورېدل د دغه مهارت د ترلاسه کولو یوه تر ټولو مهمه لاره چاره ده. د دغه کار لپاره باید په ښه ډول په ټول پام سره د مقابل لوري خبرو ته غوږ ونیسئ او خپل مناسب ځوابونه ورکړئ. د دغه کار د پیلېدا لپاره کولی شي خپل کارونه څنګ ته کړئ او په ټول پام سره د خپل مقابل لوري خبرو ته غوږ ونیسئ. دغه را ضروري ده چې د سترګو تماس ولرئ او د مخاطب حرکتونو ته پام وکړئ. د دې لپاره چې وښایئ چې د مخاطب کس خبرو ته پام کوي او لیواله یاست، د خبرو په منځ کې د سر په خوځولو او د بدن په حرکتونو سره هغه ته زیات پام وښایئ. د ښه در لپاره باید خپل ځان د هغه پر ځای وګڼئ چې د هغه حال په ښه ډول درکړی او فکر وکړئ که چیرې ته د هغه پر ځای وای څه کار به دې ترسره کوه. د انعکاس تکنیک په فعال ډول د اورېدو او د زړهتوب د مهارت د ترلاسه کولو لپاره بله لاره چاره ده. مثلا ویلی شو ډاډمن یم چې ډیر درته سخت و، په داسې بڼه کې هغه احساس کوي چې تا هغه درک کړی دی. یا ځینې وختونه د هیجاني او د احساسي مسالې موضوع نه ده او له ورځنیو خبرو سره اړوندیږي. په دغه بڼه کې هم باید د مخاطب د خبرو په انعکاسولو سره هغه تایید کړو او داسې وښیو چې د هغه خبرې دي اورېدلې دي.
لبد مرغ ځینی وختونه په ناخبره ډول په داسې وخت کې چې څوک موږ ته خپل مشکلات بیانوي هغه ته نصیحت او یا قضاوت کو. په داسې بڼه کې چې باید دغه ټک ته پام وکړئ چې هغه سړی له تا سره د خپلو اندېښنو د ویلو هڅه کوي. گنی اکثر وقتونه خلق پوهیږي چې موضوع سم ده او که غلطه. د دغه مهارت په ترلاسه کولو کې بل مهمه مسله دا ده چې انډول وساتئ. د انډول د ساتلو لپاره باید منطقي غبرګون وښیئ. فکر وکړئ چې دغه موضوع د مقابل لوري لپاره څومره اهمیت لري او ورپسې له هغه سره متناسب چلند وکړئ. که چیرې د یو زړهتوب مهارت د ماشومتوب له پړاوه څخه خلکو ته ورزده کړای سي، نو د هغه په وجود کې سیستماتیک کیږي. داسې کس چې د ماشومتوب په پړاو او د هغه د شخصیت د جوړولو په وخت کې له نورو سره یو زړهتوب نه دی کړی، په پاخه عمر کې په سختۍ سره کولای سي ځان د نورو پر ځای وګڼي. ماشومانو ته د یو زړهتوب د مهارت د ورزده کولو لپاره بیلابیلې لارې سته. مثلا کولای سئ له هغه وغواړئ چې په اوو ورځو کې خپل احساسات په ګوته کړي، او بیا ووایئ چې ولې تل یو ثابت احساس نه لري. په دې زمینه کې د یوه ډله ییز بحث په رامنځته کولو سره کولای سئ ماشوم ته د احساساتو او د یو زړهتوب د مهارت توپیر ورزده کړئ. البته ښه خبره دا ده چې دغه مهارت د لا ښه ورزده کولو لپاره له یوه ارواپوه څخه مشوره واخیستل سي.
خوږو اوریدونکو، د دې لپاره چې له بېلابېلو خلکو سره په ارتباط کې او په تیره بیا له هغو خلکو سره چې ورسره نږدې اړیکې لرو بریالی عمل وکړو، نو ضروري ده چې له نورو سره په اړیکو کې هغوی ته فرصت ورکړو چې خپل احساسات په اسانۍ سره بیان کړي. ځکه چې یو زړهتوب له ځان څخه د خبرېدا پر اساس دی. هر څومره ډیر چې د خپلو احساساتو په حق له خبرتیا ولرو، په ښه ډول د نورو خلکو احساسات درک کولی شو. دغه راز ضروري ده چې د یو زړهتوب تظاهر ونه کړو او د نورو خلکو احساساتو ته ګزار ورنه کړو. که چیرې یو وخت څوک یو زړهتوب ته ضرورت لري، د مقابل لوري مخ او حرکاتو ته پام وکړو او د مقابل لوري د احساساتو په درک کولو سره هغه پوه کړو چې هغه ته اهمیت، ارزښت او احترام کوي او له هغه سره مو ډیره مرسته کړې ده. د تیر وخت ورته تجربې له موږ سره مرسته کوي چې د مقابل لوري موقعیت او احساسات په ښه ډول درک کړو او له هغه سره ډیر یوزړهتوب وکړو. له نورو سره په ارتباط کې له هر اقدام او عمل څخه مخکې ضروري ده یوه شیبه هم چې وي ځان د هغه پر ځای وګڼئ. دغه راز د ستونزې د رامنځته کېدا په وخت کولی شي خپل احساسات نورو خلکو ته بیان کړي. د یو زړهتوب د رامنځته کولو او پراخولو لپاره خپل ګیرچاپیر کسان د هغوی د یو زړهتوب کارچار ته وهڅوئ. هر څومره چې په ځان کې د یو زړهتوب احساس پیاوړی کړو، په هماغه اندازه مو اخلاقي اصول رعایت کړي دي. د دې لپاره چې یو زړهتوب د کورنۍ د غړیو پیوستون کمزوری نه کړي، ښه خبره دا ده چې د هغوی عاطفي ارتباطاتو ته پام وکړو. د زړهتوب په وخت خپل احساسات په ښه ډول بیان کړو چې مقابل لوری د رامخت احساس ولري.
ځینې کسان زموږ د ناهیلي کولو سبب ګرځي یا زموږ د یو زړهتوب احساسات جدي نه ګڼي. پر دې اساس ضروري ده چې د دا ډول کسانو په وړاندې مقاومت وکړو. همهغه ډول چې اشاره مو ورته وکړه، زموږ ځینې چلندونه د یو زړهتوب خنډ ګرځي. پر دې اساس باید ځیر واوسو چې له نورو خلکو سره یو زړهتوب کې هغوی ګرم ونه ګڼو او هغوی ونه رټو. نو ستا غلطي ده پشان او تل دا ډول مشکلات لری وغیره وغیره پشان له جملو ځانونه لیرې وساتو. زړه سواندی یا ترحم هم په اړیکو کې یوه دوده غلطي ده. و بیچاره ته څومره له مصیبت سره مخ وې او یا فکر مې نه کاوه چې دومره ستر مشکل ولرې او داسې نور. پشان خبری او ځینې نور ټکی په اړیکو کې زهر ګڼل کیږي. دغه راز کوشش وکړئ چې د نورو خلکو مشکل کوچنی او بې ارزښته ونه ګڼئ، یا یې له حد څخه زیات ستر ونه شئ. دا کوم مشکل نه دی، یا که چیرې زما پر ځای وې څه به دې کاوه، یا دا څه ستر بدبختي ده او له دې سره سره غواړئ څه وکړئ. د داسې جملاتو په شان له ځینو ټکو څخه غلطه استفاده ځینې دود غلطیانې دي. وړاندیز کیږي چې د یو زړتوب په مهارت کې د ښه تسلط لپاره تمرین وکړئ. د بیلګې په توګه خپل ځان په حساسو موقعیتونو کې حس کوي، هغه وخت چې دا د یوازیتوب احساس کوي، ګروهنه لري چې ګیر چاپیر خلک کوم ډول اقدام ترسره کړي، څه خبرې وکړي، موقعیت ولیکي، او وروسته هغه څه چې فکر یې کوي ثبت کوي، او یا دا چې خپل ځان په داسې موقعیتونو کې حس کوي چې د ماتې احساس کوي، او وګورئ له ګیر چاپیر خلکو څخه څه توقع لري او هغه ولیکي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د ښه عادتونو دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او مل کړي.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو زموږ یو ساعت سهارنۍ پښتو خپرونه اورئ.
په سیمه کې د پایدار امنیت مؤلفه، ګلونو اوریدونکو سلامونه. د رهبری د ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای له نظره په سیمه کې د پایدار امنیت د عواملو د لړۍ له یوې بلې برخې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیما سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو. دوستانو، که تاسو ته په یاد وي، د دې لړۍ په تیره برخه کې مو په سیمه کې د ګواښونو په جوړولو کې په لویدیځه آسیا کې د امریکا د اډو او د هغو د رول په اکله د حضرت آیت الله خامنه‌ای خبرې درته وړاندې کړې. په نننی پروګرام کې د دغه موضوع دوهمه برخه درته وړاندې کیږي، په دې هیله چې د استفادې وړ وګرځي او تر پای را سره هم ملګرتیا وکړي.
خوګو دوستانو، د اسلامین خلاف د معظم لار خود د پامړ یو مهم او ستراتیژیک ټکی د ولسونو او هیوادونو ترمنځ د تفرقه چونکو بهیرونو په مقابل کې د هوښیاري او بیداری په ضرورت ټینګار دی. سیاسي شنان دیو اندیال نوام چامسکی په یوې مقاله کې په عراق او سوریه کې د امریکا لاسوهنو او جنگ جوړونو ته په اشاره سره لیکي، داعش د نورو ترهګرو ډلو په شان په سیمه کې د امریکا د فوجي تیریو له امله جوړه او رامنځته شوې. امریکا له 2000 لومړي کال له القاعدې، یعنی له هغې ډلې سره د مقابلې په پلمه چې د ډونالډ ټرمپ هیلری کلینټن په اعتراف خپله یې جوړه کړې وه، له ترهګرې اوزاري او وسیلې استفاده وکړه، او له دغه ترهګرو ډلو د سیمې د ځینو هیوادونو ملاتړ د داعش او په لسګونو نورو ترهګرو ډلو د جوړېدو سبب شو. د امریکا جمهوریت غواړي سناتور ران پال د امریکا غلط سیاستونه او د سوریه په کړکیچ کې تر ډیره حد لاسوهنه په لویدیځي آسیا کې د ترهګرو لپاره د مناسبو پټنځایونو د جوړېدو او د عراق شمال ته د ګډوډې د غزولو لامل ګڼي. هغه د داعش د پیاوړتیا یو سبب په سوریه کې د دغې ډلې د متحدانو او انډیوالانو لپاره د امریکایي وسلو استول ګڼي او وایي داعش په سوریه کې زموږ ټلوالو. موږ د دمشق د حکومت د وفادارو ځواکونو د شاته کولو لپاره ملیشه ډلو ته وسلې ورکړې او په سوریه کې مو د هغوی لپاره امن ځای جوړ کړ. زما په اند په سوریه کې زموږ لاسوهنه د عراق د روان حالت سبب شوه. د امریکا د ملي امنیت ادارې د پخوانی ایجنټ ایډورډ سنوډن په اشوا کونو او څرګندونو کې هم له داعش او ترهګرو ډلو په ملاتړ کې د امریکا د رول په حقله راغلی دي. د امریکا، انګلستان او سهونیست رژیم اطلاعاتي او جاسوسي ادارو د داعش ډلې په جوړېدو کې رول درلود او د مچیو د سوړي په نامه عملیاتو کې داعش ډله جوړه کړه. په حقیقت کې په لویدیځي آسیا سیمه کې د امریکا د فوجي شتون یو هدف د واشنگتن د لاسوهنو او د اسرائیلو د ناروا رژیم او په سیمه کې د انډیوالانو د موجودیت د حفاظت لپاره د زمینې برابرولو.
دوستانو، لکه څنګه چې په تیره وینا کې مو اشاره وکړه، د 2000 لومړی میلادي کال د ستمبر د 11 نیټې له پیښې وروسته په سیمه کې د نفوذ لپاره د امریکا یو استراتیژي په دې سیمه کې د پوځي اډو پراختیا او زیاتول وو. امریکا په دې لړ کې خپل ډیر ځواکونه په عربستان کې په مختلفو اډو ځای پر ځای کړي دي. په دې هیواد کې په دمام، حفوف، خبر، تبوک، ینبع سیمو، په زهران کې د ملک عبدالعزیز په پوځي اډې، په جدي کې د ملک فهد په سمندري اډې، په ابها کې د ملک خات په پوځي مرکز، د ریاض په پوځي اډې او د الطائف په پوځي مرکز کې د امریکایي ځواکونو سره د مختلفو پوځي امکاناتو ځای پر ځای دي. د ریاض په جنوب کې د الامیر سلطان هوایی اډه په عربستان کې د امریکا د پوځي ځواکونو تر ټولو مهمه اډه ده. په کویت کې د امریکا او ناټو پوځي اډې هم د پام وړ دي. د سیمې په عربي هیوادونو کې کویت په دې سیمه کې د امریکا له پوځي شتونه تر ټولو زیات ملاتړ کړی دی. په تیره لسیزه کې د امریکا متحده ایالات په کویت باندې تر 6 میلیارد ډالرو زیات پوځي ساز و سامان خرڅ کړی دی. پر دې سربیره کویت په دغه هیواد کې د امریکا د پوځي شتون د مالی لګښت زیاتره برخه هم پرې کوي.
دوستانو، کویت چې زیاتره د امریکا یوې لویې پوځي اډې ته ورته دی، د کویت د پوځي ځواک 6 مرکزونه او 2 هوایي ډګرونه لري. قطر هم د ملاتړ او حملې لپاره 2 پوځي اډې امریکا ته ورکړي او د ستمبر د 11 نیټې له پیښو وروسته په سیمه کې د امریکایي ځواک د ځای پر ځای کېدو په یوه لوی مرکز بدل شوی دی. بحرین یو بل عربي هیواد دی چې د امریکایانو په تیره بیا د دغه هیواد پوځي ځواکونو د استعمال مرکز دی. همدارز متحد عربی اماراتو شیخ عیسی هوایی ډګر په سیمه کې د امریکا یو لوی پوځي اډه ده. پر دې سربیره په اماراتو کې الزفرا هوایی ډګر هم د امریکایي عسکرو په واک کې دی. لا بل پلوه امریکا له ترکیې سره د سوریه په پولو کې هم یو پوځي مرکز جوړ کړی دی.
Thank you. ډیر محترم اوریدونکو، په لویدیځه اسیا سیمه کې د ناامنۍ د اصلي عامل یعنی امریکا د شتون په اکله د رهبری د ستر مقام په وینا او مشتمل پروګرام دوهمه برخه درته وړاندې شو. دغه بحث لا هم دوام لري. د وخت کمی ته په پام سره دا بحث هم دلته پریږدو، او که خدای کول په راتلونکي پروګرام کې به په دې اړه نور هم بحث کوو. نو تر هغه وخته مو په لوی او مهربان خدای سپارو.
نو سوکاله ژوند درته غواړو، او خوږو دوستانو ته وایو چې زمونږ انټرنیټي سایټ اډریس parsudi.com/ps هم درسره نوټ کړئ. تاسو زمونږ په دغه انټرنیټي اډریس باندې تازه او وروستي سیمه ایز او نړیوال خبرونه، تبصرې، راپورونه، مرکې او همداراز سپورټي، روغتیایي، اقتصادي، ټولنیز او همداراز اجتماعي خبرونه او راپورونه او همداراز مطلبونه هم لیدلې او اوریدلې شي. همداراز دستاسو په خپلو خطونو، پیغامونو، شعرونو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام هم ستاسو خپل پروګرام دی، اوریدلې مهروي. نو په نیومن خدای مسپارو.
د تهران ریډیو عزت منوریدونکو، هیله کوو چې په دغه سهارنۍ پښتو خپرونې کې راغونډ شوي مطالب د ستاسو د استفادې او د خوښې وړ ګرځېدلی وي. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstudy.com/ps. عزتمن اوریدونکو، زموږ بله خپرونه مازیګرنۍ پښتو خپرونه ده چې د ایران په وخت د مازیګر په 4 بجو پورې خپریږي. نو تر هغه خپرونې پورې تاسو په ټول په لوی او مهربان خدای سپارو. هر چیرې چې یاست، بریالي او خوشحاله اوسئ. د خدای په امان او ورځ مو هم په خیر.